مشال رادیو دا اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او په د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو له وجې په صوبه کې کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. په سوات کې د وسلوالو په برید کې د یو تانېدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. او د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو اووه هېوادونو ټولنه نن د سوریې پر وضعیت آنلاین غونډه کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده.
دا والیوم یو وخت د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې بیا جی آغا لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوست بیا نور خبرې شوې قرض داده کې دا نن سبا 500 ملیون 700 ملیون 400 ملیون تک والیوم روان دي د کاروبار.
د سوداګرۍ خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال رادیو ته ویل چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. د ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه تمدید کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بلل دي. د پاکستان حکومت تیر کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په موافقه کې بدلونونه وکړل او د افغان سوداګرو پر واردونکو مالونو یې د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد د بندیز ولګاوه. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په نوم داسې شیان واردېږي چې هلته یې اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې ورته مالی زیان اړوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانېدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویان د رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه. په بیان کې راغلی دي چې د ناکې پر مهال وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانېدار ووژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي یحیی افریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. په د سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څانګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افریدی دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په 26 زندانونو کې د 14,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی خو پکې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. رپورټ وایي چې د دې لامل دا دی چې عدالتونه د قضیو په فیصله کولو کې خورا زیات وخت اخلي. خو د سپریم کورټ په بیان کې راغلی دي چې د مشر قاضي یحیی افریدی په غونډه کې له بندیانو سره د بشري خواخوږۍ او قانون پر اساس د چلند پر ارزښت ټینګار وکړ او عدالتونو ته یې وویل چې هغو مقدمو ته د لومړیتوب ورکړي چې له 3 کلونو څخه له زیاتې مودې راهیسې نه دي فیصله شوې. بیان وایي چې د اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې به د نورو صوبو او پر ملي کچ د زندانونو د اصلاحاتو او تګلارې جوړولو لپاره مهمې زبات شي. قاضي افریدی زیاته کړه چې پر وخت د قضیو د فیصله کولو لپاره د تګلارې جوړېدل اړین دي. د سپریم کورټ په ګډون د پاکستان په عدالتونو کې په لکونو مقدمې پرتې دي چې له کلونو راهیسې نه دي فیصله شوي. قانون پوهان وایي چې د مقدمو د ځنډ یو مهم لامل دا دی چې پولیس عدالتونو ته پر وخت چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی و مشران په سوریه کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر اتمه پلازمینه دمشق ونیو او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي چې د نومبر پر 28مه د حکومت مخالفو وسلوالو د حملو له پیل راهیسې 11 لکه وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پرس اژانس ویلي دي چې جی و ټولنې په سوریه کې د ټولګډونه سیاسي انتقال د بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې ده. د ایټالیا وزیر اعظم دفتر د جی و ټولنې په استازیتوب په پرونی بیان کې له ټولو خواو غوښتنه کړې چې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي. ایټالیا اوسمهال د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو هغې ټولنې نوبتي مشري کوي. په جی و کې برتانیا، امریکا، کاناډا، جرمني او جاپان هم شامل دي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږیاس زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندېښنه ښوولې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له 3 اربه یا میلیارد امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته ښکته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره زیاتره چارې پر مخ وړي. خو شنونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم 13 میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس ولګاوه چې ځایي کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نورې تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خیګړه کوي یا ځان سره او د خلکو سره دښمنی کوي. ولی دا والیوم یو وخت کې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې دا بیا چې دی هغه لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوست بیا نورې خبرې شوې. قرض دا دی کې دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز تا د دې دا والیوم روان دي د کاروبار. نو دینا گورنمنٹ دا کم ټیکس کلیکټ کېده هغه نه کلیکټ کیږي. کم د خلکو روزګار روانو خلکو به روزګار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورغم په لوی لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
فار بزنس مین چې د کاروباري خلکو ته اسانول غواړي په بارډر باندې په ارایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي. نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي. د هغې میکانیزم جوړېدی شي په اسانه باندې. پاک افغان جاین چیمبر دی د هغې ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چیمبر په هغه کوي یا زموږ په دعوتنامه باندې دی کوي سرحد چیمبر آف کامرس. شل طریقې جوړېدی شي. نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده. او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته یي هغه چې دی
ایکسپایر شوی دی دا غیر رینیول دی فورا نوشی دا ترانزیت ٹریڈ اگریمنٹ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د صوبې نه د ان او سی په نوم یو حصار تاو شوی دی چې هغه ان او سی انټیریئر منیسټری ورکه یو کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټی په نوم یو ډیر لوی دیوال والا شوی دی چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې مې په خطر روان دی. دویم چې دی زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وجه نه چونکې حالات د فائنانشیل حالات د صوبې او د وفاق تاسو له پته ده تعلقات هم تاسو له پته ده زمونږ ټرانسمیشن اینډ ډسپیچ کمپنی خپله جوړه کړه د صوبې او اوس مونږ چې دی نو کراچۍ لاهور او دې لپاره انویسټر لپاره زوی چې څوک دې انویسټمنټ مونږ سره وکړي.
خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي او دوی وایي د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلې ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو پالیسیانې د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیانې بدل شي کله چې کم دی دا پاټک بند شي کله یو ایشو راشي کله وایي چې دا ګاډې به بدلی کله لکه دوی هر میاشت کې ته به وګورې نوې ایشو به جوړې. زمونږ چې کم دلته نه انډسټریلی سي چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی کله ډیوټي زیاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګوله نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به هم ورکې لکه هلته خو دی پرافیټ د پاره ته دې نه ایکسپورټ کې که دا هغه دلته قیمت زیات شي نو هلته به ته څه ایکسپورټ کې هغه سه نو پکار ده
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس پیښور کې په ترسره شوی ګڼغوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدونکي تجارتي هلو ځلو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او له افغانستان سره یې د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلی دی چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 1500 بندیانو د ساتلو گنجایش دی خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا 6000 ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو په فیصله کولو کې ډیر وخت اخلي خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنونکي وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثر تر خوشي کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کړي چې دا د اندېښنې خبره ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټرۍ ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجایش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول ښودلې دي. د د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې سلیر زره قیدیانو کې یوازې څلور نیم زره سزا شوي بندیان دي او نږدې شل زره بندیانو مقدمې لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیلا منیزا کاکړ د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي دي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده. عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بد مرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
کرائم ریټ هم زیات دی او د دې سره سره په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي. نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې په زرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي. نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان چې خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی د هغه 14 ورځې کې دننه به چالان جمع کړي. خو دلته په دې عدالتونو کې داسې هم کیسونه شته چې کال کال یې چالان نه وي جمع.
نوموړي په وینا په زندانونو کې د ګڼې له کبله د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوې لکه خوب خوراک او روغتیایي سهولتونه اغېزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورټ تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو کنجائش 350 او د ملیر په جیل کې 250 دی. خو دا مهال د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې 1000 او د ملیر په جیل کې نږدې 6000 بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزي مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پړه پر حکومت او پولیسو اچولي.
حکومت خپل لیک اپ کنسنټریشن جوړ توای هغه جوړ کړی دی. مطلب یې لکه ملزمانو سره داسې رویه کوي چې لکه دوی قتلونه کوي. دا خو ملزم دی مجرم دروسه پر لا نه دی. اف آی آر چې کټ سي 16 ورځې میں ډینټری دی چې چالان به سبمټ کړي لیکن تفتیشي افسر چالان نه سبمټ کړي. مختلف وجه بیانې نو بیا دا دی چې په ټیسي کوټ په میاشتې باندې پروتي چې مطلب یې چالان نه راځي. زیاتوب دی
د کراچۍ په زندانونو کې د بندیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکونکي او مدني فعال موجیب خان بیا وایي زندان د قیدیانو لپاره د هغوی د اصلاح مرکز پکار دی. خو د بد مرغه دلته د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوي نشته.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم کې یا نیو بل سره انټریکشن کوي نیو بل سره غونا ستولاړه کیږي. نو لاګه وجینا چې کاندا کسان چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي بلکې الټا دی پنور برایانو کې پدور بدوالو کې پدور نورو کرانچ کې انوالو شي او د کرایم ریشو نور هم سی واشي. فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې. بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتابخانه وی کرکټ فټبال یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی یو داسې میکانیزم پکار وی چرته چغوتا هیلدی او فزیکل اکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچۍ کې خبريال زیو رحمان بیا وایي د ګڼې لقبله ټول بندیان جلا نساتل کیږي. نو د دپو وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازی کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډېر زړه مسله ده. پاکستان کې اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته نو کم هارډ کور ملټنټس دي لکه لشکر جنگ وی تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار او سره به عام خلک مکس شي. دا ډېر غټ یو کنسرن دی. کوم نه وخت په وخت د کوم حکومتي ادارې دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګول پکا دی. په دې ټولو مین شي چې هغه لو پروسیکوشن دی کی څو چلیږي کالو کالو چلیږي خلک پکې بند پاتې نو ټول پروسیکوشن هم غټه مسله ده او نوې جنونو پکار دي غټ خارونه کې.
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سن دی ویلي. خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12مه د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی د سپریم کورټ کراچۍ رجسټری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. د سپریم کورټ د اعلامیې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو موخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سهولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. د اعلامیې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو په رڼا کې د چلن پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د 3 کالو یا تر دې زیات وخت سی لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړي شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
د شمالی وزیرستان د میرامشاه د ماچس وسیدونکو له حکومت غوښتنه دي چې هلته د ناامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل چې ضلعي انتظامی او پوځي کال مخکې د ړنګو کورونو سروې بشپړه کړې وه، خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1400 کورونه ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي هیله لري چې صوبایي حکومت ورته ژر پیسې ورکړي چې اغېزمنو ته یې وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو شویو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر معلومات لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه، نور که د ړنګو کورونو پیسې ورنه کړي نو احتجاجونه پیلوي.
د میر سروې سپ خوري میر په ډېرې جرګې سټارټ کړه، وړي کس کا غوندې کله ده په دوه کوله شي دا سروې سار ته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سول انتظامیه د ډي سي د آفیس نه دا مره دی نشي کوای چې یو ډیمانډ لیټر سره جوړ کړو. پی ڈی ایم اے تے اولا جی جے دے غریب خلق تا دا دے سروے پا اسی روشی دا کلا چونکہ غن بلڈو سوا دا غریب خلق تا او دا کرینا غن ختم دی.
دا مچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وائی زیلی انتظامی سروے ہم مکمل کڑے خدا ماوے زو پتا ما دی.
سروے بندے عمل نکی جی مشتا ڈیمانڈ نوٹ نرو کی جی کنا چی میجا غا تسلی وشی مخلا را میجا دا پریس کنفرنس دے دے پورا کڑا دا چی میجا اوز دنیو تا ورا سی جی روڈم بان کی و مخ تا چی سکی دلائی شیخ بل حق تے پورا وینشلا میش کی.
دا مچسو کلیو سے دون کو دا غا شکایت پا زواب کی دا شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریڈیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوي، سروې یې شوي او که کم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستی. د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی. هم د میرامشاه اسسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی، تماکړی چې زر ورته ماویزې ورسی.
شمالی وزیرستان شه زنې علاقې زنې داسې کلی چې اپریشن سر بیا زب نه باد دې سروې نه وشوي د دغه ډنګ کورې نو په ابنې ضلع انتظامیه وقتاً فوقتاً لګیا دو یا غې تمیش باقاعده ټیمینه جوړ کړی دي. هغه خپل سروې د جاري سوتلی دو په دې شه ډېر خلک ته موضوع ملو شوی هه دو سو د میش سره د فنډ د کمی د وجې کیس مکمل لای خولیا موضوع نه دو ورته راغلی. او زنې کلی راسه پوتې دي مثلا لکه ماچس علاقې چې کی مدو دې باندې میجا ټیم ها جوړ کړای دی سروې ه ډېر حد پر شوی دو ا باندې میج لګیای ان شاء الله کوشش هم دای چې زر تر زر یې کلیر کی.
ضربه ازب عملیاتو کې د ځای خلکو په وینا میرامشاه میرعلی د داخل بازارونه مکمل ړنګ شوی ول او ډیرای سیمو کې د خلکو کورونا هم ړنګ وو چې حکومت د خلکو ستنې دو پس ژمنه کړي چې هغوی ته به د ړنګو کورونو ماویزې ورکړل کیږي. د چارواکو په وینا د مکمل ړنګ کور په سر 4 لکه او جزوی ړنګ کور په سر 1,68,000 ماویزه ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کار کوونکي نا حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافن ویلي دي چې د تیرو عام انتخاباتو پرتله سږ کال په فبروري کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ و بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخاباتي هلو ځلو کې هم ګډون وکړ. فافن د ډسمبر پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو د 1,410 څوکیو لپاره 902 ښځې نوماندانې وې. د خیبر پښتونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې پخوا د رای ورکونې په ارزښت نه پوهېدي خو اوس د خپلې خوښې نوماندانو ته ووټ ورکوي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې د رای ورکونکو د شمیر لوړولو او په انتخاباتي بهیر کې د ګډون لپاره یې د آگاهۍ کمپینونو ته دوام ورکړی دی. اسما ګل تفصیل لري.
د فافین د راپور لمخې د 2013 کال پرتله د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور لمخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمېره 15 کروڑ او 1.9 لکو چې پکې 2 کروڑ او 4.5 لکه ښځو خپل ووټونه کارولی دي. دا شمېره د 2013 کال ټاکنو پرتله 19 لکه زیاتوالی ښایي. د بټخېلې الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په لومړي ځلې خپل د ووټ حق کارولی، مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د په اهمیت نه پوهېده، ځکه دا ضروري نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رای وکاروي. خو نوموړی وایي چې اوس پرې پوه شوې ده.
په لومړي ځل ما خپل ووټ استعمال کړی دی. ووټ موږ څه دپاره شو؟ چې څوک پاس شو پاس شو، چې څوک پاس نه شو نو پاس نه شو، بل دا چې څوک پاس شي نو موږ له سره کوي. نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا ووټ زموږ دپاره څونه اهم دی، دا زموږ حق دی، دا به موږ استعمالو. بیا زه لاړم، ما په لومړي ځل باندې ووټ واچولو. خپل مې وی چې دې پاټیلا ورکړه، ماما ګن غلو چې زموږ پاټیلا ورکړه، ټولو ته مې ښه سپو وی چې زما ووټ دی او زما مرضي ده، ووټ به موږ دې نه پس زه لازم استعمالوم.
د مردان اوسیدونکي 15 کلنه یاسمین وایي چې د ووټ په اهمیت پوهه ده، ځکه کې د سیمې په کچوي او کونه قامي کچي تل خپل رای د ووټ ته لارې څرګندوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هر ښځه باید خپل ووټ وکاروي، ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروري دی.
اوټ چې دی نو دا زمونږ حق دی، او مونږ بیا هغه کس له د خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته مونږ خپله خبره هغه ته کولی شو او هغه د قوم د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خویندو ته پکار دی چې په ښه سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي.
پېښور کې خبریاله فرزانه علي بیا د ښځو په جمهوري عمل کې برخه اخیستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ښځې د پوهاوي د نشتوالي له امله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي، خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکي ټاکنو کې به د ښځو ګډون نور هم زیات شي.
جنرل الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکتو چې ښځې راغلي دي او هغې الیکشن ګټلې هم ده. اوس هم داسې ځایونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغې کې ښځو تا ووٹ ورکول حق دونه نه ملاوی گی څنګه چې خارونو کې ملاوی گی. پېښور سره اون چکم تړلې ازلا دی اغي کې مونږ ګورو چې ډېر مشکل سره 10% شرط ده اغه پورا کیږي.
د فافین پر راپور کې راغلی چې د قامی سملې په حلقو کې د خزو ووټرانو برخه په 2013 کال کې 1.4% و، چې په 2023 کال کې 1.4% پورته شوی ده. همدارنګه د صوبایي سملۍ په ټاکنو کې د ښځو ووټرانو برخه 40% څخه 1.4% تل وړه شوې ده. راپور دا هم ښایي چې په 2013 کال کې 115 حلقې داسې وې چې ښځینه ووټرانو پکې برخه نه و اغستې، خو په 2023 کال کې دا شمېره 40% راټیټه شوې ده. د فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو څیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل
د 2013 نه پس پړوم بیزل کله د دې مونږ ټریک شروع کړي نو د 10 ملیون نه د فرق کم شو په ووټر لیست باندې 7.7% جنډر ګیپ راکوش. دویما چې کوم وانه هم مونږ ایز ا ووټر د دې کتلې وا چې د ووټ اچول دي نو پاره کې د خزو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو ووټونه دواړو ښځو سړو او اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 ملیون خلکو ووټ اچولې، په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځله چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شرح سیوا شوې وه نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولې شوي.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه اداره له تیرو څو کلونو راهسي هڅې کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کومه سلسله ده هغه جاري او ساري اوسم ده. خلکو کې دا آگاهي پاک له باندې چې کوم مالي ځلې الیکشن کمیشن کړي دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره او بالخصوص په چې کوم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغې کې دري زنانو او نارینو د ووټ په ووټرانو په منځ کې چې کوم سنفي فرق وو هغه لږ زیات وو، نو د هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجسټریشن پاک لبانې چې کوم هغه مهم وو هغې تقریبا 5 فیز روان دي. د دې هم کردار کېدای شي.
د فافن راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتلا دوه چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبای اسمبلی په مجموعي توګه 1.1 حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې 9902 ښځو برخه اخیستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 351 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبای اسمبلی لپاره اچول شوو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه، خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بلل دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانیدار ووژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي یحیی افریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څانګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افریدی دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري کچ لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په 26 زندانونو کې د 14,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو پکې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جیو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر 8 پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي. د خبرونو لنډیز مو اورید. د مشال راډیوي مجلې په یو نوې غاڼه کې په پېښور کې د یو ناول په اړه د پوهانو غونډې، په خوست کې د مشاعرې، د مومندو د شاعر شاه حسین آبشار مرکه، د فلم ستوري امان د مرکې بله برخه او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه در خپرو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشي، نجیب عامر مو په ونوي غنه کې مهرکله کوم. دا ونې په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پېښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صوبه په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین ماخام مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین آبشار سره مو مرکه کړې ده. د وتلي فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼې اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. د پیښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول پنځمه صبح پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروستی بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوي دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم دا ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټډي سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د پنځمې صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټډي سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوې دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو سه ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرېښودل سه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هېره شي. نه
د کتابونو د چاپ او د لست په اړه څېړنې کوونکی سټیټیستا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټډي سرکل تابعه کوونکی ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا غیر لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي. شي
سټډي سرکل تر اغلی زده کوونکی امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، هغه په سندره کې وي، هغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا به ښه بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیره 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد ښار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
چن پرگ دے ترسرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا من خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا دا در پس ورک مینن سبا دکا من خوبنا
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډۍ په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
سمره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، تما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږېږي، اوس شاعران به درته وغږېږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه و کړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران رابرسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند او سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نوموړی د مومند او د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزلې لیکي، خو وایي چې ټپې، نظمونه او د شاعرۍ نور اصناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. د هغوی په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزي له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار. شاه حسین ابشار جی. جی ام دا دل اخیمه دا یوسف خان قلا
او شاعری بیا ته تومره مودینه کې کوت دی داسې
یره جی شاعر خزما ډیر وخت شو ډیر غټواله سلورم نه ما ته چې زلی کل کوم
سلورم وخت دې سلی کل
یره جی بس دا وخت مل کل کوم او بس په پویدم نه چې مطلب دا سلی کوم سد پاره لیکم او بس ذهن دا برتل او لیکل بمین
نو دا سلسله کې لیکه غزل لیکي، نظم لیکي یا مطلب یو څه چاربی ته لیکي یو څه بدس لیکي دا کوم څنګه زیات فوري کړی دا
یره جی بس لیکو غزلم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکي لګ ډیر
یوازې لیکي کوې هم
او وایو هم
ټپوې
او بس وایو لګړي
په ترونم کې وایو په ټپې وکی
یره ترونم کې هم چرته دی وایو خبره حال
زه هم در سره وکم
او ټپا بوست تپم چرتا نه درکړه او بس به ورته
غزل کې درته کوم یاد کړم
جی او غزل به تاسو سره شریک کما
قربان
کلام دې چې د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر را یاد شې د چا سترګي خپلوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لهجه کې راغستوم یو تصویر منه او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه پزړه پوری نیو نیو تصویر
ډیر
حیرانو سانیوله ورتناس تم ټول شپه د خپل رڼو اوخ کو چو نیو تصویر سپوږمۍ ستورو کې نو د هایست مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتو میو تصویر
ډیر
مننه لشی باندې سترګو او د غشو نتیرا د هاغه خپل سترګو یادو میو تصویر
ډیر
مننه او په مخ یو راخور عجب د زلف سایبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشارا چې د یار د ناز مسکا ته می قتل په زړه لکه مرهم بلګی دو میو تصویر
ډیر ابشار کته راته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د گاډو ایر کنډیشن مکه نه کین دلته شپه د بازار کې ځکا
نه د گاډو ایر کنډیشن
جی د گاډو اټو کارې سي
مکه نه کین اټو نو اپ کم ځای کې کین
اجی دلته کوم شپقدر پهلوان کلا کې دلته
نو داسې ډیره مې ورو دي برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سي بیا ناموس خان سي بیا کمبل داسې او مشر شاعر درزینو د ناس ته دی خو یې
کین اجی داسې مرګي رزي او زموږ خو بل چا سم کار کو په کارګری باندې
کابل چا سم کارګری جی شاعر کې استاد به څوک دی داسې چا
او شاعر کوم استاد غلام حسین محب سی هغه
سره
او جی هغه نسلا کو
هغه نسلا
جی
نو غزل مزل دی ډیر لیکل دي کنه
یاره جی ما هو ډیر زیات لیکل دي دا ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیو
ها او سبق خو دې نه کوي
جی او سبق مې لسم می پاس کړو
به دې ورسته نه ویني
او کالج تم تلم بس بیا بس روزګار خبره او بس غي وجم بیا پرېو
نو دا چې کله مشاعره وی اته نو دا څه غو نه دي چې هغه استاد درته وای چې بس لکه نن کار زیات ته گاډی مرا غړي دي نو مشاعره لمزه
یاره جی بس چې موقع زو هر ځای ته زو او د خپل چې کوم ته مشاعره کې خپل دا دوا وس مشهور دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خلاصې په مټه کې په قلم کورانه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سې نورم چې موږ او جان سیب جی او دا سې نورم چې کوم دی کې او موږ سره موقع نو زو ولې نزو
چکر
چکر لګو زو شهرو لزو غړون کوو
او دا شهر دی خو خصو کو چې به د شاعری شروع کړل ته غوسم نمبر سه زیات عمر والا نه
شاعران خو له خوم ډیر ټول شاعران زغه هند پښتو چې کوم ټولی
نه ولا نه خو بسلی باندې یو خو لګیږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پښتنه وګه چې ته سندره وره ونه زه به درته چیرې دامه ده منور استاد د وژن کنه هغه 1903 نوي کې وفات شوه ده مرده زور کوټه مخ بس هغه به مې ورېدون په خپل هم سندره وایل شروع کړی دي نو لازم اوس په ټول سندره غوړې او نرمندن وخت
یاره دا شاعران خو اسره دل څه په هم صاحب شاه صابر زب شو او دا سې نوډه شاعران او بس دا شاعری خو بس ډیر وګټوای نه زه کوم
ها او په وخت خو سکول دا وخت
جی
نو سکول وخت به استاد بچو کنه ولې ته سکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس ولا
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دی چې لکه ورګه ته ته بس سکول لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعر مخه خبر ده نه خو لکه ته تا یو کار لیږه غنه کو بل کار کنه لازم به کور کې بابا مور غوسه کی کنه
یاره بس
هغه به درته پسا کېدل
ها بس
څه به درته وایي
یاره جی بس پلار مو پات الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کی
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
همدغه په شعرو کې
او بس دا خود انسان خیالی او فکر دی شاعری او دا
او تم شاعری
نه جی زما مشران شدری نو مشران اوس
په دې اخیره نه کړه ته یو خطا یا دوه خطې دا سی به لاندې شان تم بس مونږ غوړو کې باغه مور ان به مخه خو کو سره
جی تاسو وزو سو شیرو نور
او
کدغه کله مې دل برشي سمره خوان به وکړي کدغه کله مې دل برشي سمره خوان به وکړي کمې د تور شپو سحر شي سمره خوان به وکړي او د تګ زړه د نظر تندر با پر هم ماتوم د تګ زړه د نظر تنده په پر هم ماتوم کراخ کرا لکه دن مرشي سمره خوان به وکړي ازما پزړې لو به وکړي پزان په هن دي کده مغرور په ما نظر شي سمره خوان به وکړي او زما پختنی لکه یار سر تراپی خو کړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بوکړي او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمره خوان وړيرو
خوان
وړي ډیر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ من نستا سره زیات
خوشاله وخرا کول ډیر خادو سي مننه
خوږ ژبه شاعر شاه حسین آبشار چې د شهنواز ترکزی پوښتنې ځوابولې. اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند او فن د شوې مرکې یوه بله برخه دراورو. د نوموړي سره د خبرو دا څلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاوه، د او ملګرو یې په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی و، خو د کراچۍ ټیم مخکې شو او د لاهور ټیم بیا د کله خزان او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتلې اداکار خوندورې خبرې واورئ.
دا تاسو امیر صاحب دا خبره وکړم چې دا دا نوم سره دا مونږ پروډوسران چې رایټر هم وکړه نه سره دی نوم و سید امیر سره دی نوم و یوسف خان شیربانو هم دا فلم مونږ هم شروع کولو کنه. نو هغه خط ولیکل، خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلي یاره ایټ اے ټایم تاسم لگے جوڑوئی مونگم پروگرام دے ریکارڈنگ میں کڑے کنے گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانے ریکارڈ کی گی نو دا دیر مطلب کہ تاس فلم مخی ریلیس رو یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ دیر تک مطلب نقصان ہو رسی گی نو بہتر اب دائی چھے مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر زین و تولا غیر دا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
دسی سے دا منز لارا نشورا ہوتے چھے یو بیسک ریزنو امان سیب دسی دسی دا منز لارا نشورا ہوتے چھے دوارا ٹیمون یو زی شوی وے او پو شریک کئی لکا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑا وچ پاگی کی امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویلی چاہ با کدا گنو آگا خپلی او ٹیمو کراچی کے گنا
صحیح
او لاور کے خپلی او ٹیمو او آگا کے دورا دغه نو خپلو کے مطلب دے چیرا نو دا سے دغه سسٹم پوشی چیرا آدھی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاور ایکٹرانو لاور کے کار کر مخی دا دیر سخت کمی دا فروس تو بیا مطلب دے جی یو لاور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تے بطلو آغا فاصلے مطلب کمی شوی لیکن آم وقتی دا سہولت نو کنا نو ما اول ورځ نه دا تهیا کړی و چې راځو مطلب د عوام نه پخای نو زه مطلب په سکرین بوج نه جوړېږم نو بس الله تعالی کرم ده چې تر اوسه په ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډیر رست نور کارونه راغله. امان سه ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده؟
تقریبا یو نیم سل یو نیم سل نسز یا پاسه وی تقریباً تعداد اردو دی یا پنجابی دی.
صحیح. کم فلم ڈیر زیاد خوخی گی پدی ٹولو فلموں کی امان سے
صافی ہم تو سوال کرو مائل یار دس چل رہے فلم شروع نہ ہو رہے تاخیر سے زه یو فلم نه خوښوم. زه فلم کې مختلف یو داسې سین مې یاد هغې چې هغه ما ډېر متاثر کړي هغه زه خوښوم، خو انټایرلي ټول فلم زه نه خوښوم. نه نه وي دا خو کېدای نه شي. خو زه مطلب یو مضمون لیکم هغه بارنوم منی شو چې ټاپ ټین آرټسټ پښتو موویز کنه د پښتو لس اداکار نو آئی کے مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم نہ کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسین خان سریا دا ٹول پل لگو فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا جی کم مطلب دا شاڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے کے مطلب مزہ پیداشی نو مائلو بیا میں دس سوچ کو لو پولو یو فلم پرزینٹ کے راتو در خبر رات لو ارمان یو بل خوش خانہ بتو دا وقت بادشاہ امتحان نور ڈی فلم دیتن اور بل خوش تو بیا مزین ترا لو میں یو فلم دس دے چاہا
فرام بگیننگ شروع والے ٹیلنٹ رسے آگے یو تسلسل ہم کہیں کہ تسلسل خیر ہے مطلب علی خان فلم نے کہ وہ او بیا ما خو خو ما جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو یہ کتا سو ما تن نہ خیلے کا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح صحیح دا فلم ستوري امان چې ما ورسره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي ته د خوندوري مرکه نور برخه هم شته چې پراتونکو خبرونو کې به ووري وسته په خواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه د توڑندې کو د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمه دوبه د مجلې دا غنه هم ختم شي زما کوچنی داغستان او زما دا ویڑا نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي زما کتابونه دي هو بالکل دا دواړه زما موضوعګانې دي هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي هغه عقاب کمزور دی همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نشي ستنېدی هغه هم کمزورې بلل کیږي د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نشي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم را واخلي نو سملواره لیکل شروع کړي هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه هغه د بام لپاسه د بخاری د وتلی نل خوشبوئی د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده اکثره وخت داسې هم شوې دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړل شي او په دغو جنو کې یو هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي نو په دې انتظار شپې روڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکیره په کور پاتې وي ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو هغه زر لرګی په منځ نیم کړ په اوږه یې کېښود او کور ته روان شو خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې روانو چې لږ مخکې به کېدی شي تر دې مناسب لرګی ومومي اخر دا چې ټوله ورځ یې په ځنګله کې تېره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دوه غ خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلی وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلی ته ورسید نو تر هغه مهاله یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړې وو او کور ته په لاره وو. ما دا کیسه له ابوطالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی وو او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابوطالب هغه ته وویل، کومه سندره چې تا دلته په کور یاده نه کړې شوه هغه به په لرې وطنونو کې هم در یاده نه شي. کله کله شاعران د هغه غرني سړي په څیر د خپلې پاپا خولۍ پسې سر وهلي بر وهلي ګرځي کومه چې په سر وي.